د شپې 9:30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بس پیلېږي چې کوربه نوریاس نوری دی خدا شیبه په مکرې خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری اژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرست څخه وباسي. طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکې میاشت په سن پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2018 میلادي کال په دوبی کې افغانستان د امریکایي ځواکونو تروتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅه کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو ویش په یو لنجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې پروسې شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې و سرتیری او درویش تنه وسلوال وشل شوی دی. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویل لومړی نخته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې پترس کې شپږ وسلوال او د پوځ دوه سرتیری ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه په ټانک سیمه کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې لس وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې په یو بله نخته کې اووه تنه وسلوال او 15 سرتیری ووژل شول. د پوځ په بیان کې د دې نخته په اړه نور جزئیات ندی ورکل شوی. خو په دې سیمه کې د پوز په خونه عملیاتو کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوال پنخه شوی دی. د اوکرين ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوارخیزو امنیتی اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپګم فلیپ لخوا هرکلی ویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د پاتریوت د هوایی مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې ډول له خپلو لویدیځو ملګرو غواړي چې د روسیې پر ضد جګړه کې پوځي او مالی ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا خاینن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبری اژانس د جنوبي کوریا د پوز لقول خبر ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوری هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یوه میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیرونه د پنځنبه په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړو چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د را روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13مه جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میرا د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه اعلامیه کې چې د سیشن بې پورز د اغلې د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شید ملګری ملتونو په کوربهتوب دا غونډه به پر کوم مشخص موضوعاتو راڅرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغ کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریځ ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بل مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر نن پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د را روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی، او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او درنو اورېدونکو ته او بارنګ محترم میلمه او استاد همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې تر روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نازړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدي چې امضا شوي دي ځینې اړخونه یې نیمګړ پاتې دي او بشپړ شوي نه دي. د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. او بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دا غذای څخه پیل کیږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې، او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بلل کیږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر سختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې دغه په چوکات کې تقریبا 2200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل، لکه ایم اف، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي د ټول په تب درېدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بین المللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوئ چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي، او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات چې شتون لري هغه رفع شي، که چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي په حیث یو دولت، که چیرې بیا داسې بله تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازی ولري، په معتبر هیوادونو دنیا کې سفارت ولري لکه امریکې، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي، مرستې هم ناراضي، پانګونه هم نشي کېدلی، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بین المللي مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تاثیر لاندې، لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پانګه لري، یا بانک شافی آسیایی چې دا د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی تمویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا به مشکل پر رسمیت وپېژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دې شریکان بل، دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی دغه کوي.
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواري وای د طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو مو ستونزې هوار شوی وي په کور د نو نړیوال مشروعیت تر پوښتنه لاندې دی، نو خو د دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېم غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي، او غواړي چې د ټولو اړخونو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې، د ښځو د حقونو فعالان، او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوال هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
خو مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګړې پاتې ده، اما حکومت تی سرپرست وای چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دی، او مخالفین کوم جغرافیه په لاس کې نه لري، او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ اما دنیا به وایي چې هغه مؤسسات چې نړیوال د بین المللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند د هغه په خلاف کې دي. موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بین المللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکیج دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان لا پسې فقر ډیره
مننه. د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث مو نه وي اوریدلی، د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزي و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو که راشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه یې په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالات ته په پام په تیره بیا، د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله؟ یو مهم شرط خو چې دوی پرې ډېر ټینګار کړی او ډېرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي، تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم نوری صاحب، تاسو استاد درون میلما او استاد الله ردی ازادی رادیو درنو اوریدونکو ته چاره او خو وختونه غواړم او ډیره مننه ډیرې بخښنې سره چې زه لږ وروسته وصل شوم له تاسو سره. البته یوه خبره به په دې اړوند مختصرا زه دا وکړم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی، او کوم نظام، کوم چارواکي او کوم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سنبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالی به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټولو سیاسي او اقتصادي او ورځنیزو مسایلو کې به ستونزې وي. خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سنبالوي هغه د هغې وطن رسمي نظام بلل کېږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز قوانین بشري او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام، کوم خلق چې دا شي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه تر خپلې ولکې لاندې ولري چارې سنبالوي، دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو په ډېرې خواشینۍ سره او تاسف سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده، اگر چې زه د چا پلوی نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي، پښتنیز، افغانی او همدار از دی دنیا تر دی طول اصول و خبر دا غدا دا چه لیو سری سرا، لیو قوم سرا، لیو دل سرا مخالفت دی تا دیتا ار نباسی چه لعدل و عدالت نعوزی. عدل کوا دا تقوا دا قرآن وی. نو دلتا لمنگا از منگا دی وطن سرا سنوری معاملی و سلسلی روانی دی.
صافی صاحب، کراش دی خبرتا اوست چه رسمی بلنه ده طالبان و سرپرست حکومت تا ورکول شویده، که چیره پا دی غنده که دوی گردون وکری خود دوی خپل اغا دریز واضح دی غنده گردون والو تا مطرح کولیشی اغا مسائل چه تاسو مطرح کرده، آیا فکر کوی چه دی اصلی استازی پتوگا دی دوی دریز منل دا مهم دی او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت ته هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیر کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي. خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه، له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دای خلکو ته وړاندې کړي، متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چېرته طالبان ور هم شي او بیا په دې نامه ور شي چې موږ د افغانستان طالبانو تحریکي او نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې، نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله، مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکړو. حافظ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیری بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي فکر نه کوي؟
مخکې دې څه تاسو سوال ته ځواب درکم، اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه وي اورېدلې. زما احترامات. زما زړه دی چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړل چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې او بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکې روایت مراعات شي. او د بل اړخ مرز وکړ چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپیژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولته وشي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کال تیر شو، دونیم کال تقریبا دریم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دي پیژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالي. مخکې ما عرض وکړ چې د بینري مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارد هاو ډالر قرارداد هلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نه ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې مرچاته دیا نه شو کولی، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لري.
بله مننه.
دغه لپاره باید په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپل طالبان ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګري ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړ شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره یو نه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصله مسله خدا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي توپ کوم نظام چې په وطن او په هغه منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواو فرمول نه کار اخلي. ملګري ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، څه چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
خو صفای صاحب بخښنه غواړم، صفای صاحب کله شو دې خبرې ته تېر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد راشو کوس دې ته چې کچېرې د دوی د رسمیت پیژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکۍ ادارې سره وتړم. یو څلور شپږ څلوېښت هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غړو په رسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوي باید یو بل لاره حل لاره پیدا نه شي؟
کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دری کې متل دی، وایي خود کوزګرو کوزخرو کوزفروش، دا په خپل هم کری همې ریبي او همې بازار ته خار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. دسې د لال آغا معامله نه کیږي چې لال آغا به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول ډېر ګران کار دی. دا چې افغانستان کې نظام شته دی، دا چې ستونزې لري، د حقوقي ستونزې پکې دي، د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري، نو ښځو حقوق لا څه کې څه کې دا ستونزې شته. خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکینیو نظامونو، کله مجاهدینو نظام او کور پسې د کرزی نظام او کله اشرف غنی نظام، په دې ټولو کې هغه ستونزې غټې غټې روانې وي چې د دوه پنځوس ملکونو د شتون په اساس هم چې هلته دوی اوسېدل، بیا هم دا ستونزې وي، غلاګانې وي، قتلونه وي. نن تر دې ټولو ښه نظام د امن په لحاظ باندې او د دې اصولو په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې او شتون لري لري. ولې د افغانستان نماینده باید د افغانستان د حکومت لخوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی، ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه دی ټاکلی. نو دا وه په غونډه کې به څنګه د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازی په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
اصل مسله دلته ده، هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي. بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې دلګۍ یا د یو حزب په نوم راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکي او مختوړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تورې او سپینې ټاپې تا سره دي، نو له چانه خلیلزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زموږ نومونه چې سپین دي لولي، هغه تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده، درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته دوی خپل دریځ صفا نه وایي. تنها یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده، په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په ټلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نوه پاملرنه هم نه کوي، او هغه تر نظر غورځولي، تر سترګو غورځولي دي. فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي، او دی لکه ما په فرانسه کې له یو چا ته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې باندې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضوع نه راووزئ او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کېږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه ووایو؟
مننه صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګری ملتونه څه کولای شي؟ او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي، یو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي، او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي، او هلته خپل منطق ووایي، او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري، ترسو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لاره ورته وړاندې.
مننه کور ودان، وخت نه لرو، د بحث همدلته ام پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د افغانستان د چارو له پو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزی څخه مننه کوو چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې غونډې باندې متمرکز او ټاکل شوې ده. د راتلونکو جون میاشتې په دیرشمه دا غونډه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي.